د مشال رادیو د خبري غړې ګرانو اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومني. په روانه غړې کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ مهم راپورونو تازه ورکړل شوې دي. که وخت لري را سره پاتې شي او د دنیا له حاله ځان خبر کړئ. په سر کې پام وکړئ د اوس مهال خبرونو ته. په بنو کې یو ځایي مشر شودی خیل په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی په اسلام آباد کې دی او د اوکراین په سومی کې د روسیې بریدونو شپږ کسان وژلي، دولس یې ژوبل کړي دي. سرټکی مو واوریدل، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د بنو پولیس او ځایي خلک وایي چې نن ناپیژندو وسلوالو په جانیخیلو کې د سیمې یو مشر شودی خیل ملک او داغه د کورنۍ غړي په هدافي برید کې وژل دي. په جانیخیلو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي لطیف وزیر مشال لډیو ته وویل چې د نامعلوم وسلوالو د ملک شودی خیل په ګاډي برید وکړ چې پکې نوموړی د غوراره د کورنۍ یو ښځه او ډرایور وژل شوی دي. لطیف وزیر وایي چې په برید کې د یوې ښځې او درې ماشومانو په ګډون شپږ کسان ژوبل شوي هم دي. د شودی خیل په ګاډي هغه مهال برید شوی چې نوموړی سره د کورنۍ لغړو له خپلې سیمې د بنو په لور روانو. پولیس چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط مشال لډیو ته یوازې دا ویلي چې د پیښې پلټنې کوي او د نامعلومه کسانو ضد مقدمه درج کړې ده. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده قبوله کړې. د برسویلی وزیرستان پولیس وایي پرون د لدا تحصیل سیگا کلی کې پر یو کور د هوان توغندې لګیدلې ده چې پکې یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. د سیمې یو اوسیدونکي یابوت خانن مشال لډیو ته ویل د پوز او وسلوالو ترمنځ ګولهباري شروع وه چې د پوز یو هوان توغندې د قربانلي په کور ولګېده چې په نتیجه کې هغه او ښځه یې ژوبل شول او لوری وژل شوه. د لدې تاڼې د پولیسو مشر شعیب مسید نن مشال لډیو ته ویل پولیسو د پیښې پلټنه شروع کړې ده، خو دا خلې ونه کړ چې توغندې د پوز کړه د وسلوالو لخوا توغول شو. په سویلي وزیرستان کې د سیاسي ګوندونو د اتحادیه مشر مولانا صالح شاه نن مشال لډیو ته ویل حکومت په ضلع کې د امن پر وستلو کې پاتې راغلی دی چې له وجې د خلکو سر او مال خوندي نه دی پاتې. د کوټي له ملتاني سیمې څخه د یو ماشوم مصور خان تر تختونې وروسته نن د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې کار بندیز دی. لس کلن مصور خان د کوټي د یو صراف راز محمد زوی دی. پولیس ویلي چې مصور خان د نومبر په 15مه د کوټي له ملتاني سیمې څخه حق مال درو کسانو وتښتاو چې مدرسې ته پلارو. د کار بندیز اعلان د بلوچستان مرکزی انجمن تاجران کړی دی. د یادې ټولنې مشر عبدالرحیم کاکړ مشال لډیو ته ویل
دا یو ناسور دی زموږ د تاجران دپاره او دا یو ډیر غلط کار دی چې کوچني هلکان غلا کوا د سکول د وینه سیکړه ته کوا او بیا پنځه کروڑ چه کروڑ پی طلبا دا ډیر غلط رواج دی. په دې باندې زموږ کانداري زموږ کاروبار ګرد تبا کیږي او موږ چاته دا اجازه نور کو چې هغه زموږ کاروبار تبا کی. نو د دې دپاره موږ ټول په احتجاج او دا احتجاج به دراغو پر جاري چې در څو پرې د دیالک بازیابي نه یسوي.
بلخوا د صوبای حکومت ویان شاهد رند مشال لډیو ته ویلي چې د مصور خان د مندلو لپاره هڅې روانې دي. تر اوسه کومې ډلې یا تختونکو په دې اړه څه نه دي ویلي. پیښور هایکورټ د پخوانی وزیر اعظم عمران خان میرمنې بشرا بیبی ته د دسمبر په 23مه عدالت ته د حاضرې دوه امر کړی دی. عدالت د نومبر په 19مه د احتساب د قامی ادارې یا نیب لخوا په جوړو شو بیلابیلو مقدمو کې د بشرا بیبی د قضیې او همدارنګه د نوموړي د ضمانت درخواست اوریدنه وکړه. پر دې مهال د بشرا بیبی وکیلان موجود ول، خو په خپل هغه عدالت ته حاضر شوی نه و. پیښور هایکورټ په خپل پریکړه کې ویل د بشرا بیبی د نیولو ضمانت د دسمبر تر 23مه نیټې پورې غځوي، خو په هغه نیټه به په خپل عدالت تازهریږي. بشرا بیبی د شاوخوا نهه میاشتې بند تیرولو وروسته د اکتوبر په 24مه د اډیالې له زندانه خوشې شوې وه. پر عمران خان او د هغه پر میرمن بشرا بیبی د احتساب ملي ادارې یا نیب د 2023 کال په ډسمبر کې د توشخانې مقدمه دایره کړې وه او ویلي ول چې هغوی په خپلو شتمنیو کې له بهرنیو هیوادونو او چارواکو د ترلاسه کړیو ډالیو تفصیل نه دی ورکړی. د خیبر پختونخوا په ټانک کې د پولیو یا ګزان یو کیس ثبت شوی دی. په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې د نومبر په 19مه په یو بیان کې ویلي چې د ټانک په ملازی یونین کونسل کې د شلو میاشتو په یوې ماشومه کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. دا سخ کال په ټانک کې دویم ماشوم دی چې پولیو وایرس وهلی دی. په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو 50 کیسونه ثبت شوي دي. د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی د مهال په اسلام آباد کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په جاری شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی یو شاوینګ پرون په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د افغانستان پر اړیکو خبرې وکړې. بیان کې هم دومره راغلی دی چې دواړو خواوو د یو سوله ییز او باثبات افغانستان لپاره د ګاونډي هیوادونو پر مهم رول ټینګار کړی دی. د اوکران په سومي سیمه کې پوځي چارواکو د نومبر په 19 ویلي چې هلوخیف خار کې بیګا شپه د روسیې په تازه برید کې دی او ماشوم په ګډون شپږ تنه وژل شوي او 12 تنه زخمیان دي. چارواکو زیاته کړې چې په برید کې د استوګنې یو ځای په نښه کړل شوی دی. چارواکو ویلي چې د ژغورنې عملیات دوام لري او کېدای شي چې د ودانۍ تر ملبې لاندې نور کسان هم ګیر پاتې وي. د اوکران چارواکو دا هم ویلي چې د نومبر په 13 هم په سومي سیمه کې د روسیې له پولې څخه په 40 کیلومتره فاصله کې د استوګنې په یوې ودانۍ میزایلي برید او چې پکې د دوه ماشومانو په ګډون 11 تنه وژل شوی او یو کم 80 تنه زخمیان شوی. د خبرونو پای. بیا هم ستړي مشه خبرونه مو واوریدل. د دې خبرونې ځنې مهم رپورټونه دادي. په بنو کې وسلوالو یو قومي مشر په هدافي برید کې وژل دی. راپور پیلرو د کوټې تجارانو نن کاربندیز وکړ. دوی د یو ماشوم له تختول کېدو وروسته دا ګام پورته کړی دی. په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر نور بچا یې پاړه وای مسلم لیگ نون گوند وای دوی له عمران خان سره مذاکرات غواړي خو خان یوازې له پوس سره د خبرو لیواله ده. د کراچۍ نرخزیان له حکومت غوښتنه کوي چې دا غوي د سر او مال ساتنه دی وکړي. ریپورت پیلرو. د پاکستان د احصایې اداره وایي پښتانه د غیواد دویم لوی نفوس تشکیلوي. یو پښتون ادیب او شاعر خلیل باور
پاکستان کې د ځینو سیاسي وجوهاتو له کبله سرشمیرنه سمه نه کیږي. که څه وي نو ممکن دی چې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمیر تر دې هم زیات شول سوی وي.
او پرون په بچا خان مرکز پیښور کې د 15 صوبه په نوم د ناول مخکتنه وشوه. د ناول لیکوال عزیز الله کاروان وای
دا د افغانستان د جګړې پس منظر دی. په دې کې د مینې قصه هم شته، بلکې مینې پکې دي. په دې کې سیاسي قصې هم شته او په دې کې چې دی د جګړې اخلاقي پس منظر هم شته.
درنه اوریدونکو، تاسو د دې پروګرام د رپورټونو تفصیل واورئ. د نور رپورټونه به هم وي. ورزو د سر رپورټ ته وسلوالو نن سهار بنو ته نږدې د جانیخیلو یو قومي مشر ملک شودی خیل په یو هدفي برید کې وژل دی. د سیمې خلکو مشال لډیو ته ویلي چې لاغه سره په ګاډي کې سپاره درې نور کسان هم وژل شوي دي. په هغه برید کې د شپږو کسانو د ژوبلېدو خبر هم دی. پولیسو دا پېښه تایید کړې او ویلي دي چې د نامعلومو وسلوالو پر ضد به مقدمه درجه وي. بلخوا د بنو پولیسو مشر ضیاءالدین احد بیګا په بنو پریس کلب کې خبر اعلان تویل چې وسلوالو پرون د بنو په وزیر سب ډیویژن کې د پولیسو پر یوې پوستې حمله کړې او سرتیری تښتولې دي. د دې دواړو حملو ذمہواري تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. تفصیل د عمر وزیر نه.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا وسلوالو نن سهار د بنو جاني خیلو کې د سیمې نامتو مشر شودی خیل ملک په ګاډي برید کړې. نوموړی سره د خپل وراره ډرایور او خزینه په موقع وژلې. شپږ کسان یې ژوبل کړي دي. په ژوبل شوو کې هم یوه خزینه، درې ماشومان او دوه سړي شامل دي. د جاني خیلو پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ګران وزیر لطیف وزیری او نورو مشال ریډیو ته وویل چې دغه برید نن سهار جاني خیل سی پیک سړک باندې شوه. د دوی په وینا مخپټو وسلوالو د جاني خیلو نامتو مشر شودی خیل ملک په ګاډي هغه مهال برید کړی چې د سیمې نه بنو ته روان ول. د سیمې اوسیدونکو په وینا وسلوالو برید کې شودی خیل ملک د هغه د کور یوه خزینه، هغه وراره او ډرایور په موقع وژل شوي. د خزینه ماشومانو په ګډون شپږ نور ژوبل شوي دي. دوی وایي چې شودی خیل ملک د هغه کور دغه غړي په خپل ګاډي ډاډسن کې د جاني خیلو نه بنو تر روان ول. پولیسو د پیښې په اړه هم دومره وویل چې پلاټن یې کړي. د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج کولی شي. شودی خیل ملک د جاني خیلو وړي کې سیمې اوسیدونکي وو. د سیمې مخاور مشر او جرګامار وو. د دې وړاندې هم جاني خیلو کې ګڼ ځایي مشران، مخاور، د وسلوالو لخوا هدف بریدونو کې پنخه شوې دي. د سیمه اوسیدونکي وایي چې د پیښې په اړه د ځایي مشرانو سلا مشورې روانې دي، راتلونکي لای عمل ټاکي. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د برید ذمهواري نه دي منلې. بل طرف د پولیسو په وینا بنو وزیر سب ډویژن روچا پوستینا وسلوالو اووه پولیس سرتیری د وسلو سره بولي. د بنو پولیسو مشر ضیاءالدین احمد بیګا شپې بنو پریس کلب خبریالانو ته د پیښې تصدیق کړې او ویلي یې دي چې پولیسو د لټون عملیات پیل کړي، نکه بنده یې لګولې. پولیس وایي چې د نومبر په 13مه ماښام وروسته وسلوالو د وزیر سب ډویژن یا پخوانی نیم قبایلي سیمه غرایزه سیمه روچا پوستا باندې ورغلي. په پوستا کې موجود اووه پولیس سرتیری یې اغوا کړي، له ځان سره یې د وسلو بولي دي. د دوی په وینا اغوا شوو کې سلیم، عقل رحمان، میواجان، روشان، عبدالمالک، نعمت الله او شاد محمد شامل دي. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې ذمهواري نه دي منلې. بنو جانی خیل لکی مروت او وزیرستانونو کې یو ځل بیا هدفي او وسلوال بریدونو کې زیاتوالی راغلی. د غلطه د پولیسو فوج او وسلوالو ترمن نښتې هم زیاتې شوې. ځایي ولس د روانې نامنې ضد پرله پسې احتجاجونه جرګې کړې او حکومت فوج نه د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. بل طرف حکومت فوج هم په وار وارې دعوې کړې چې امنیت ټینګښت لپاره هڅې دوام لري. وسلوالو زیدی هدفی عملیات روان دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هلته د بر جنوبي وزیرستان په سیګا کلی کې د پوځ او د وسلوالو ترمنځ د جګړې پر مهال پر یو کور د هوان توغندي لګیدو پیښه کې دریو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سیمې یو اوسیدونکي مشال لډیو ته ویل د پوځ لخوا توغول شوی هوان توغندی د قربان علي په کور لګیدلی، خو پولیس وایي د پیښې پلټنه کوي. د مشال لډیو خبریال اشتیاق مسید رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تحصیل لادا سیمې کلی سیګا کښې د دریم په ورځ موږ سیتان مال په یو کور د ماټر ګولې برید په نتیجه کښې یو کس وژل شوی او دوه نور پر هرژلې شوي دي. د لادې سیمې اوسیدونکی عبود خان د دغې پیښې حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي. تونه سچو شعیب ماسید ویای چې پسېګا کلیکشې په قربنه د ماټر ګولا لګیدلې پېښې تحقیقاتي شری کړی دی. سویلی وزیرستان پر ضلع سیاسی گوندونو اتحادیه مشر مولانا صالح شاہ ویائی چې حکومت یې په ضلع کښې امن قائم کول کښې ناکامه شوی دی، چې په وجه یې د ضلع خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی.
تعجب کن غنده حالات دی. هر زوی چه ده امن فقدان دی، پا هر زوی چه بد امنی دی. ده حکومت دید خلور شتا دی هنه، هر چو غیر محفوظ جون شمری. نو ده بار بار کلا پا شک توی، کلا پا لاداغ، دینا ماتر ها غلطی دی، دینا درون ها بخطویر بیدی. چه حکومت کو بلکل برای نام ها نشتا دی. خلک هم پریشان ده چې خدای پاک امیرو تر کوم نظام لونده وخت تیر کړي، د فوج په نظام لونده وخت تیر کړي، د پولیس تر خو لونده وخت تیر کړي، د ګډ طالب تر خو لونده وخت تیر کړي، د بیډ طالب تر خو لونده وخت.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي دا غوښتنه هم وکړه چې حکومتي چارواکي دا د سیګې کلی ماټر ګولې برید په نتیجه کښې وژل شوي قربان علي کورنۍ سره دا زر مالی مرسته وکړي او په دغه برید کښې کاکړ کسانې ته سازو ورکولې د پوره دا زر بیړوندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د کوټي د تاجرانو اتحادیې په غوښتنه نن په ښار کې بشپړ کار بندیز دی. د هړتال هم په کوټه کې سورځې وړاندې د مصور په نوم د 12 کلن ماشوم د تښتونې پر ضد شوی. د بېلابېلو سیاسي ګوندونو د مخکښانو تر څنګ د پي ټي ایم ځایي غړو هم د مصور د اغوا پېښه غندلې او حکومت یې ملامت کړی دی چې د خلکو د سر او مال حفاظت په چارو کې ناکامه شوی دی. بلخوا د بلوچستان حکومت ویلي چې د هغه ماشوم د موندلو لپاره هڅې تیزې کړي دي. ایوب ترین رپورټ لري.
د کاربندیز اعلان د بیلابیلو سیاسي جماعتو په مرسته د مرکزی انجمن تاجران لخوا سوی دی. دوی د احتجاج په توګه د کاربندیز دغه وروسته کړی دی کله چې د نومبر په 15مه نیټه د کوټ د ملتانی ملي څخه 12 کلن ماشوم مصور خان د پولیسو په خبره هغه وخت رو وسلوالو کسانو تښتولی دی کله چې هغه د کور څخه په یو سوزوکي موټر کې د مدرسې په لور روان و. څوک چې تر اوسه نه دی موندل سوی. د مرکزی انجمن تاجران بلوچستان مشر او دریم کاکړ د نومبر د میاشتې په 19مه نیټه و مشال ریډیو ته کړی چې په جرمونو کې ککړ خلکو لپاره اغوا برای تاوان اوس یو کاروبار ګرځېدلی دی.
نن مې په ټوله کوټه ښار کې شټډون هړتال دی. زه د ټولو تاجرانو شکریا ادا کوم چې دوی د رضاکارانه تور خپل کاروبار بند کړی دی او په دې غم کې د دا غمجنې کورنۍ سره شریک دی. نو دا یو ناسور دی زموږ د تاجرانو دپاره او دا یو ډېر غلط کار دی چې کوچني هلکان غلا کوا د سکول د وینه سیکړه ته کوا او بیا 5 کروڑ 6 کروڑ پی طلبا دا ډېر غلط رواج دی. په دې باندې زموږ دکانداري زموږ کاروبار ګرد تباه کیږي. دا احتجاج به تر هغو پورې جاري چې تر څو پورې د دیالک بازیابي نه وي سوې.
بلې غاړې ته د 9 کلن ماشوم مصور خان د اغوا په ضد د بلوچستان اسمبلی و مخ ته احتجاجي پرلت نن درېیمه ورځ هم روان دی. پرلت په خپله وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ صوبایي کوارډینېټر نور باچا پر اولس غږ کړی دی چې هغه دې په صوبه کې د نامنۍ د پرله پسې پیښو په ضد راووځي.
مصور خان مصوبا سیابا بیاس کمیتی کم نوی لای عمل لانوی نو پکار دادی پدی کوٹ شار کی نوی پولیسی پاسون اعلان کی تول کوٹ شار بن نگلو خلق باید ارتر آوزو مصور خان غوارو داز مرد کام یو تیسٹ کیس تی
دا عوامی نیشنل گون مرکزی مرستیال سکتر او در رشید ناصر دا نوبر پا نونسما نیتا دا مشال کریڈیو سر پا خبرو کی پشتا نوکرا چی دا کوئیت پا گدون دا سوبی دا امنیت پا خاطر هر کال پاروبور کوئی مصرف کیجی پی اتسا داول دا کوئیت شار دا من سخا ماشوم تشتول کیجی
مولا دوی چا مطالبه دا زمود زانو دا مال تاپوز دا ریاست زمواری دا مصور بیخی ماشوم دی طالب علم دی دا دی اغوا دیر لما پکریا دا پا خواه بغرد خلق اغوا کیدل لیو مسلا نا او دا سکول کشتیا گاردیش کارا خلق سرازی وین درائی او دا وین سایی ماشوم شوقی پراغو پر با مجنب چونش در چو پوری مصور نی بازیا با کردی
بل بلو دا بلستان دا کمت لخواه ویل سی بیدی چی دا لسکنن ماشوم مصور خان دا مندنی پا خاطر حسی گرنده کردی دی خوتر دم گردی پوری چوک ندی مندلی او نه هم ایویدالی دا دی ورستی پیش زمواری قبل کردی دا دا خبره دا حکومت بلستان ویان شایدرین دا نومبر پا اطلس من نیتا و مشال ریدو تا وکرا اوی ویل چی دو دوی لمری حسا دا مصور خان پا حفاظت سر را خوش کول دی.
لکوټي ورزو اسلام آباد ته چرته چې پاکستان تحریک انصاف ګوند د عمران خان د خوشي کولو لپاره د نومبر په 24مه د احتجاج اعلان کړی دی. خو دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکښ او د دفاع وزیر خواجه آصف وایي دوی له عمران خان سره خبرو ته تیار دي. وړاندیز یې هم کړی خو د دې په وینا عمران خان یوازې پوځ سره خبرو ته لیواله دی. تفصیل د راشد خټک.
په پاکستان کې وقدار مسلم لیگ نون د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف ته د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. تحریک انصاف د خپل زندانی بنسټګر عمران خان د زندان نه خوشي کولو او د شپږشتم آئینی ترمیم لغوه کولو دپاره په 24 نومبر په اسلام آباد کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. په 12 نومبر په سیالکوټ کې د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال د مسلم لیگ نون یو مشر او د دفاع وزیر خواجه آصف وویل چې دوی د تحریک انصاف سره خبرو اترو ته تیار دي. خدای هم وویل چې د تحریک انصاف احتجاج به ناکام وي. خواجه آصف وویل چې عمران خان صرف د پوځ سره خبرو اترو کول غواړي، ګنی د حکومت لخوا ورته هر وخت خبرو اترو وړاندیز شوی دی. اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه نگار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې حکومت او پوځ بیا بیا د تحریک انصاف نه غوښتنه کوي چې د تیر کال 9 می په احتجاج بخنه وغواړي چې د عمران خان د نیول کېدو نه پس شوی وو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی وو. خو دا ځل د خواجه آصف په خبرو کې د 9 می ذکر نشته او دا یوه نوې خبره ده.
یا یہ جو خواجہ آصف صاحب نے ٹاکس کی آفر کی ہے
خواجہ آصف سے خبر اور حکم وړاندیز کړی دی ماته پته کې سنجیدگی په نظر نه راځي ځکه چې د تحریک انصاف غوښتنه د منلو نه دي عمران خان د زندان نه د عدالت په امر یا د پوځ سره د خبرو اترو د لارې راخوشي کیدای شي خو حکومت دا وړاندیز ځکه کړی دی چې که سبا د تحریک انصاف خلاف کوم ګام پورته کوي نو یوه بانه به وي ورسره چې مونږ خو لومړی دوی ته د خبرو اترو وړاندیز کړی و حالانکه دوی هم پوهېږي چې تحریک انصاف اوس د خبرو اترو په موډ کې نه دی
پی ٹی آئی جو اس وقت ان سے ٹاکس کے موڈ میں نہیں ہے
د تحریک انصاف یو مشر شیخ وقاص اکرم د حکومت یا پوځ سره د خبرو اترو امکان رد کړی دی په 18 نومبر د جی ټی یو سره د خبرو په وخت هغه وویل چې دوی به د احتجاج د وړاندې د هیڅ سره هم خبرې اترې نه کوي او تر هغې به خپل احتجاج ته دوام ورکوي تر څو پورې خپل اهداف ترلاسه کړي نه وي البته د تحریک انصاف یو بل مشر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور د نیوز ورځپاڼې ته ویلي دی چې هغه د پوځ سره د عمران خان د زندان له خلاصولو او د احتجاج په اړه خبرو اترو ته تیار دی او د اپیکس کمیټې په غونډه کې به د پوځ مشرانو سره په دې هکله خبرې کوي په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی مشال رادیو ته وویل چې د تحریک انصاف د ټول سیاست اساس په احتجاج دی او د احتجاج نه بغیر د دې ګوند سیاست ته ختمېدو ویره ده ځکه د 23 نومبر د احتجاج لپاره هم ډېرې تیاریانې پیل کړې دي
ډېر وارې خو چې کومه د پاکستان تحریک انصاف باندې چیرمین دی په خپله باندې د هغه لخوا کال دی او د هغه چې کومه کور ودانه ده بشرا بیبي هغه په اول ځل مونږ ولیده چې بالکل فعاله شوې ده او په خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په کور کې ناسته ده او په باقاعده توګه چې کومه 13 ورځ میټینګ شوې او د هغې نه چې کومه خبرونه مخ ته راغلي دي صوبایي اسمبلی ممبرانو ته د 15,000 تنانو راوستو او د قامي اسمبلی چې کومه غړي دي د پاکستان تحریک انصاف هغوی ته د 10,000 تنانو راوستلو دی وته شرطي خوده دی ځکه موجوده حکومت چې کومه ده یا استابلیشمنت ورسره ډیر زیات پسندیدګي سره دی معاملې ته ګوري
وزیر اعظم شهباز شریف نن یعنی په 13 نومبر د اپیکس کمیټې غونډه راوخته و تاکل شوی و چې د پوز د مشرتابه نه علاوه به د علي امین ګنډاپور په شمول د سلور وړو صوبو وزرای اعلی په دې کې ګډون کوي خو وروسته دغه غونډه وزنډول شو راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
دا مشال رادیو
خبری غړې اوري دا کراچۍ نرخزیان وایي حکومت ته ورته حقونه او تحفظ ورکړي دی پرون دی وی خبری غونډه پر مهال ویل چې په ټولنه کې د نرخزیانو پر ضد تشدد او تعصب مخ په زیاتېدو دی په وراثت او د ژوند په نورو برخو کې د ځان لپاره د نورو خلکو په سیر اسانتیاوي غواړي د سن حکومت لا هم د نرخزیانو د تازه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو د نومبر په 14 دغه صوبې د تعلیم محکمې د نرخزیانو د زده کړو او نوکریو لپاره ترانس جنډر ایجوکیشن پالیسي منظوره کړې وه نو تفصیل لکه
پرون د نومبر په 13 په کراچۍ پریس کلب کې د خبری غونډې په مهال نرخزیانو وویل دوی په ټولنه کې د تاوتریخوالي او تعصب ښکار دي دوی د حکومت پولیسو او قانون پیل کوونکو ادارو څخه د خپلو حقونو ساتنې غوښتنه وکړه د خبری غونډې په مهال د نرخزیانو د کراچۍ مشري بندیارانا وویل باید ټولنه نرخزیانو ته په وراثت تعلیم روزګار کې مساوي حقونه ورکړي او ټینګار وکړو چې دوی ته په ټولو ادارو کې د کار کولو مساوي حق ورکړي شي دا وایي عام خلکو حکومتونو او ټولو ته دا وایم چې موږ هم انسانان یو موږ هم د دې ټولنې برخه یو زموږ حقونه دی ومني او حق دې راکړي نرخزیانو ته په وراثت کې برخه پکار ده دا عام خلکو په شان تعلیم غواړو د روزګار لپاره په هر څانګه کې مساوي حق غواړو دا هیڅ د منلو نه ده چې موږ به ټول عمر کډا کوو او په خیر به خپل گزاره کوو موږ هیڅ جلا نه غواړو هر هغه څه غواړو چې د پاکستانیانو حق دی بندیارانا زیاته کړي دوی بیا بیا خپلې غوښتنې تکراروي خو یو حکومت ورته هم تر اوسه بنیادي حقونه نه دي ورکړي د خبری غونډې په مهال د نرخزیانو یوې بلې مشرې شهزادی رای بیا وویل د نرخزیانو د حقونو د تحفظ قانون چې په 2013 کال کې جوړ شوی و بیرته غستل شوی دی او د دې له امله دوی د خپل بنیادي حقونو نه محروم شوی دي دا وایي حکومت لومبه دوی رجسټر کړل بیا د دوی شناختی کارډونو او نورو اسنادو جوړول هم پیل شول خو چې کله وفاقي شریع عدالت په پریکړه حکومت د نرخزیانو د تحفظ قانون بیرته واخیست نو د دوی ټول کار ودرېدو اوس هم د ګڼو نرخزیانو شناختی کارډونه تړل شوي دي بیا چې د کومو نرخزیانو د شناختی کارډونو موده ختمه شوي حکومت هغه هم نه غصبي نو ځکه موږ وایو چې حکومت زمنګ سره ډبل گیم کړی دی دا په داسې حال کې چې په 2013 کال کې په پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو ساتن قانون ٹرانس جینڈر ایکٹ جوړ شوی وو چې پکې نرخزیان ته د تعلیم وراثت او ملازمت په شمول ځنی بنیادی حقونه ورکړی شوی وو. خو بیا په 2023 کال کې وفاقي شریع عدالت د نرخزیانو د حقونو قانون پر ضد د درخواستونو په اړه پریکړه کړې وه او ویلي وو چې نرخزیان نه خپل جنس بدلولی شي او نه ځان د ښځې یا سړی په توګه یادولی شي. په پریکړه کې راغلی وو که څوک پیدایشي ښځه یا سړی وي او ځان ته نرخزې وایي نو دا به د شریعت په ضد عمل وي. شهزادی رائے زیاته کړې د پاکستان د شمیرنې ادارې د 2023 کال په سرشمیرنه کې د دوی شمیرې ډېرې کمی خودل شوې دي. د 2023 کال د پاکستان د شمیرنې ادارې تفصیلات ښایي چې په ګرد هیواد کې د نرخزیانو شمیر 43,310 دی چې په سند صوبه کې بیا 43,222 نرخزیان ژوند کوي. د خبري غونډې په مهال رادیا کول بیا وویل په روغتونونو کې دوی ته اسانتیاوې نشته. په سرکاري روغتونونو کې د دوی درملنه هم نه کیږي. نوموړي په سرکاري روغتونونو کې د نرخزیانو لپاره د ځانګړي کلینیکونو جوړولو غوښتنه کړې ده. دا وایي ولې نرخزی انسان ته تور زړی نشي کېدی، کینسر ورته نشي کېدی، د نورو ناروغو هم ښکار کېدی شي. خو دلته موږ ته په سرکاري روغتونونو کې هیڅ اسانتیاوي نشته. موږ چې کوم روغتون ته ځو، ډاکټران، نرسان، هر څوک زموږ نه ډډه کوي. په سرکاري روغتونونو کې زموږ سره دا چلند کېږي او شخصي روغتونونو کې موږ د علاج لګښت نشو زغملی.
تاسو د نیاز علی رپورټ اوریده. د وخت کمیله وجې مو پوره د تنشر نشو کړی. سبانه خبرونه کې په پوره توګه وره. اوس هم یو بل رپورټ د پاکستان د شماریات اداره وایي په هغه هیواد کې تر پنجابۍ وروسته پښتو د زیاتو وګړو مورنۍ ژبه ده. د دې ادارې رپورټ ښیي چې پنجابي د 8 کروڑ او یو کم نوي او پښتو د 4 کروڑ او 6.25 لک خلکو مورنۍ ژبه ده. دې ادارې په پاکستان کې یو شمېر نورو ژبو د ویونکو شمېر هم په ډاګه کړی دی. د موضوع تفصیل اسما ګل راکوي.
د پاکستان قومي شمارياتي ادارې لخوا د نومبر په 15مه جاري شوی شمیرې ښایي په دې هیواد کې د ژبو مختلفې برخې موجودې دي. په دغه ژبو کې تر ټولو لویه برخه د پنجابۍ ده او دویمه د پښتو ده چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په زیاتره سیمو کې ویل کیږي. او د دې سره بیا نوې ژبې لکه شینا، بلتي، کالاشا او کوستاني هم شامل شوې ده. دا چې د مورنۍ ژبې ارزښت څه دی، په دې اړه په خبر کې د هنکو او اردو ژبې شاعر او لیکوال ناصر علي سید وایي د کلتوري اقدارو ژوندي ساتلو لپاره مورنۍ ژبو کې لیک لوست ضروری دی. د نوموړي په وینا خیبر پښتونخوا کې زیاتره خلک پښتو وایي، خپل مورنۍ ژبه یې هم بولي، ولی بیا هم په یاد ژبه کې د لیک لوست جوګه نه وي. باید راتلونکي نسل د خپل ژبې او ادب نه خبر ساتلو لپاره ګامونه پورته کړل شي.
چې د هر چا چې خپل مورنۍ ژبه دا یو ورسره مینه کوي، که هغه پنجابي ده، که سندي ده، که هندکو ده، که شینه بلتي ده، او دغسې پښتو هم. پښتو خو خیر یو صرف ژبه نه ده، دا یو مکمل یو ضابطه حیات هم ده. خو چې تر کومه پورې د یو ژبې سره کم از کم مقامي طور باندې هغه که د سیاست ژبه نه وي، هغه د معیشت ژبه نه وي، او د کلتور ژبه نه وي، بیا مې یقین نه شي چې دا ژبه تر لرې پورې لاړه شي.
بل اړخ ته له کوټې د پښتو اکیډمۍ پخوانی مشر خلیل باور بیا وایي پاکستان کې ویونکو ټول ژبې اهمیت وړ دي، ولی پښتو له ټولو زړو ویونکو ژبو کې یوه ده چې وخت تېرېدو سره یې ترقی کړې. او په خاصه توګه بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې که چېرې پښتو د دفتري ژبې په توګه معرفي شي، نو نوی نسل به یې د ویلو په شمول په اسانۍ لیکلې او لوستلې هم شي.
پاکستان کې د ځینو سیاسي وجوهاتو له کبله سرشمیرنه سمه نه کیږي. که څه وي نو ممکن دی چې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمیر تر دې هم زیات شول سوی وي. چې څه وخت کلتور بدلیږي، کار د آلات او اوزار بدلیږي، د خلکو سوچ او فکر ورسره بدلیږي، نو ژبه په خپل لاغوی سره ځان ورسره بدلوي. نو په دغه حواله باندې خو پښتو بالکل مړه ژبه ده، وخت سره د وخت له تقاضو سره سم روانه ده. او بل دا دی چې دغه رسنۍ دي که په پښتو باندې چینلونه وي، پښتو باندې اخبار او رسالې وي، بیا هم ژبه چې دا هغه ترقی کوي.
د خیبر پښتونخوا مردان سیمې سره تعلق لرونکي لیکوال نورالبشر نوید وایي د هر یوې مورنۍ ژبې اهمیت په خپل ځای دی، ولی د پښتون روایاتو سره سم په ټولنیز کچ خپل ژبه کې لیک لوست مهم دی، باید چې په نصاب کې لازمي برخه وګرځول شي.
مورنۍ ژبه د یو قوم د شناخت لپاره بنیادی چیز دی، ځکه چې شناخت په مور کېږي. موږ دا بدقسمتي لرو چې دلته اوسه پورې پښتو نه د تعلیم ژبه ده، نه د روزګار ژبه ده، نه د معاش ژبه ده، نه د اسمبلی او د عدالت ژبه ده، نه د داسې ادارو ژبه ده چې هغه ټول پښتانه دي. او ډېر پښتانه خبره کوي چې زمونږ زمونږ کامی ژبه اردو ده. کام خو هغه یا چې ژبه لري ژبه کام لري دا بېله خبره ده چې اوسه پورې لکه حکومتي ادارو پښتو ته هغه اهمیت نه دی ورکړی چې د کام په حیثیت باندې زمونږ د مورنو ژبو حق جوړیږي.
د 2023 کال له پاکستان سرشمیرنې ښایي د پنجابۍ او پښتو وروسته سندي ژبه د 3.4 کروڑ لکه خلکو مورنۍ ژبه ده چې په سند صوبه کې ویل کیږي. سرایکي ژبه د 2.8 کروڑ لکه خلکو مورنۍ ژبه ده چې د پنجاب په جنوبي برخو کې ویل کیږي. د پاکستان ملي ژبه اردو د ټولو نفوسو یوازې 2.2 کروڑ لکه خلک وایي. په بلوچستان کې ویل کیدونکې بلوچي ژبه د 1.1 کروڑ 3 لک خلکو مورنۍ ژبه ده. آسما ګل، مشال ریډیو، پیښور.
د اسماګل د رپورټ سره د خبرونې نیمای برخې ته ورسېدو. نور رپورټونه وروسته، خو اوس به تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړو. د بنو پولیس او ځایي خلک وایي چې نن ناپیژندو وسلوالو په جاني خیلو کې د سیمې یو مشر شودي خیل ملک او داغه د کورنۍ غړي په هدافي برید کې وشل دي. په جاني خیلو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي لطیف وزیر مشال لډیو ته ویل چې د نامعلوم وسلوالو د ملک شودي خیل په ګاډي برید وکړ چې پکې نوموړی داغه وراره د کورنۍ یو ښځه او ډرایور وژل شوي دي. په دې پیښه کې شپږ نور کسان ژوبل شوي هم دي. د برید ذمواري چا نه ده قبوله کړې. د برس ویلی وزیرستان پولیس وایي پرون د لدا تحصیل سیگا کلی کې پر یو کور د هوان توغندې لګیدل دي چې پکې یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. د لدې تھانې د پولیسو مشر شعیب مسجد نن مشال لړیو ته ویل پولیسو د پیښې پلټنه شروع کړې ده. د کوټي له ملتانی سیمې څخه د یو ماشوم مصور خان تر تختونی وروسته نن د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې کار بندیز دی. لس کلن مصور خان د کوټي د یو صراف زوی دی او د نومبر په 15 د کوټي له ملتانی سیمې څخه تختول شوی دی. پیښور های کورټ د پخوانی وزیر اعظم عمران خان میرمنې بشرا بیبی ته د دسمبر په 28 عدالت ته د حاضرېدو امر کړی دی. عدالت نن د احتساب د قامی ادارې یا نیب لخوا په جوړو شوو بیلابیلو مقدمو کې د بشرا بیبی د قضیې او همدارنګه د نوموړي د ضمانت د درخواست اورېدنه کوله. د خیبر پختونخوا په ټانګ کې د پولیو یا ګوزن یو کیس ثبت شوی دی. له دې سره روان کال په پاکستان کې د پولیو د مثبتو کیسونو شمیر 500 ته رسیدلی دی. د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی د مهال په اسلام آباد کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په جاري شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی یو شاوینګ پرون په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. او د اوکران په سومي سیمه کې پوځي چارواکو نن ویلي چې هلوخیب ښار کې بیګا شپه د روسیې په تازه برید کې د یو ماشوم په ګډون 6 تنه وژل شوي دي او 12 تنه زخمیان دي. درنو اوریدونکو، د خبرنو لنډیز مو واورید. اوس هم یو تازه خبر مترلاسه کړی دی چې په بنو کې چې و پولیس والا تیر ورځ تختول شوی و هغه بیرته خوشی کړل شوی دی. د موضوع تفصیل اخلو له خپل همکار عمر وزیر نه. عمر، ستړی مشی او که معلومات راته راکړي چې دا کسان څنګه خوشی شول؟
مننه امیر. بالکل، په ضلع بنو وزیر سب ډویژن چې دا پخوانی نیم قبایلی سیمه وه، اوس د بنو سره شامله ده. د خیبر پښتونخوا سره چې کوم دغه مرچ ولې یا یو ځای شولې په دغه سیمه کې پرون د ماښام نه وروسته پولیسو په وینا چې د پولیسو مشر د بنو چې کوم مشر دی ضیاءالدین احمد هغه تصدیق کړی و چې وو پولیس والا هغه مهال وسلوالو د وسلو سره بولي و چې کله د 150 تر 300 تور پر ور وسلوال په دغه پوسټه باندې ورغلی ول. د پرون نه د پولیسو په وینا په دې کې هسې روانې وي. اوس د بنو پولیسو مشر ضیاءالدین احمد د بنو خبریالانو ته او هم مشال ریډیو ته هم تصدیق کړی دی، خو دا یې په ډاګه کړی نه ده چې په دې کې ځایي مشران یا کم خلک کراول شوي دي، په کومه طریقه باندې دغه خلک ریلیز شول یا خلاصون ته دې خوشی کړل شول. خو د بنو پولیسو مشر ضیاءالدین احمد مشال ریډیو ته د تصدیق وکړ چې وو وړه پولیسو اهلکار چې وسلوالو د ځان سره د وسلو سمیت بولی وو هغه یې خوشی کړی دی.
عمر، دا معلومات خو نه لرو چې دا کومې ډلې دوی تختولي وو، آیا د پیسو په بدل کې خوشی شوي، د کومو شرطونو د منلو په دغه کې په ترس کې خوشی شوي، کنه د جرګې د مشرانو په غوښتنه دوی خوشی شوي؟
د دینه وړاندې هم په ډی خان او په نور سیکمو کې دغه شانتي مختلف چارواکي چې کم دیغه د امنیتی سرتیرو د پولیسو له چې کم دیغه وسلوالو له خوا تختول شوی دی چې ورسته هغه خوشی شوی دی د مختلفو مشرانو د رول یا دغه کار په هیز باندې چې پاغه کې رول لوبول دی خدا په ډګه شوی نه د پولیسو له خوا چې دغه پولیس والا هم په کم شرایطو باندې خوشی شول. البته پولیسو مشر ضیاءالدین احمد یوازې دا تصدیق کړی دی چې وړه چې کوم پولیس والا دی هغه د وسلوالو د منګولو څخه خوشی کړی دی. یو بل خبر هم دا دی توریدونکو دپاره چې بجانی خلکو هم اوس یو بل چاودنې خبر دی چې تر اوسه پورې په هغې کې معلومه نه ده چې څومره مرګ ژوبله ده. البته د دې وړاندې نن په جانی خیلو کې یو بل هدفي برید شوی و چې په هغې کې د جانی خیلو مشر شودی خیل ملک او سره د یوې خزینه او دوه نورو کسانو د غوراره
همکار عمر وزیر معلومات در کول چې بنو چې پرون د پولیسو وسر تیری تختول شوی د نامعلوم وسلوالو لخوا د جرګې د مشرانو په منځګړیتوب باندې غوي خوشی شوی او پولیسو د دې خبرې تصدیق کړ.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
د شمالي کوریا مشر د خپل هیواد د اټومي وسلو د نامحدودې پراختیا غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې کیم جونګ اون د خپل ګاونډي هیواد جنوبي کوریا په وړاندې رواني او الکترونیک جنگ تیز کړی دی. نوموړي په وروستیو کې جنوبي کوریا ته د زرګونو بالونونو په وسیله کثافات یا خزلې لیږلي او دغه هیواد تر ټولو ستر هوایي ډګر د جی پي ایس د سیګنالونو ګډوډولو هڅه کړې ده. زموږ همکار اسمت ساروان رپورټ لري.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون یو ځل بیا د هغه څه په وړاندې چې ده د امریکا او د هغې د متحدانو ګواښونه وبلل د خپل هیواد د اتمي وسلو د نامحدود پراختیا غوښتنه وکړه. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ د دوشنبې په ورځ د نوموړي څرګندونې خپرې کړې. دا څرګندونې د متحدو ایالتونو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ له بری وروسته د پیونګ یانګ لومړنی سخت او ښکاره دریځ دی. د شمالي کوریا دولتي خبري آژانس د راپور له مخې کیم جونګ اون د جمعې په ورځ د خپل هیواد له نظامي چارواکو سره په غونډه کې د امریکا پر هغه پلان سخت انتقاد وکاوه چې غواړي د اتمي وسلو د مخنیوي ستراتیژي تازه کړي او د واشنگټن سیول او توکیو ترمنځ درې اړخیزه نظامي همکاري پیاوړي کړي. هغه دې ته د آسیایي ناټو نوم ورکړ او ویل چې دا به په سیمه کې کړکېچ او بې ثباتي زیاته کړي. کیم جونګ اون همداراز د روسیې په وړاندې له اوکراین څخه د امریکا او د هغې د متحدانو پر ملاتړ انتقاد وکاوه او هغوی تورن کړل چې له کیف څخه د روسیې په وړاندې د جګړې د اعلان او د امریکا د پوځي نفوذ د پراختیا لپاره د یوې وسیلې په توګه ګټه اخلي. که څه هم د شمالي کوریا مشر تر اوسه له مسکو سره د وسلو د ملاتړ یا روسیې ته د خپلو عسکرو د لیږلو په اړه مستقیما څه نه دي ویلي، خو په وروستیو میاشتو کې د نوې سړې جګړې پر مفکورې ټینګار کړی او له روسیې سره یې سیاسي او پوځي اړیکې پراخې کړې دي. شمالي کوریا د روسیې او اوکراین د جګړې په سیوري کې د خپلو اتمي وسلو پرمختګ چټک کړی دی. اوس مهال دغه هیواد نه یوازې داسې توغندي لري چې جنوبي کوریا پنشه کولی شي، بلکې قاره ویشتونکې بالستیک توغندي هم لري چې د امریکا خاورې ته رسیدلی شي. په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ بیا انتخابېده د دې احتمال زیاتوي چې واشنگټن او پیونګ یانګ بیا ډیپلوماتیکې خبرې پیل کړي. خو ځینې کارپوهان د وروستیو کلونو امنیتي وضعیت ته په کتو وایي چې د 2013 کال حالت ته ژر بیا ستنېدل لږ ممکن ښکاري. ډونالډ ترامپ د خپلې لومړۍ دورې په ترڅ کې په 2013 او 2019 کلونو کې درې ځله له کیم جونګ اون سره وکتل، خو د پیونګ یانګ د اتمي او توغندوي پروګرام د محدودېدو په وړاندې د امریکا د بندیزونو د پای ته رسیدو پر سر موافقې ته نه رسېده سبب شو چې د هلې ځلې نتیجه ورنه کړي. شمالي کوریا له همغه مهاله له واشنگټن او سیول سره هر راز خبرې درولې، د توغندو اسبشتونه او اتمي مانورې ډېرې کړې دي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو د خبرې غړی او د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو زمنګ په موبایل اپ باندې هم په ژوندۍ بڼه اوریدل شئ. همدارنګ زمنګ ریکارډ شي پروګرامونه او ونیز خبرونه هم التوی او زمنګ ویب سټ ته سرور ښکار کړئ www.mashalradio.com ته. نو په لیکلي بڼه هم زمنګ ریپورټونه الته موجود دي او ویډیوګانې هم شته. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ د مشال رادیو یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او نوی او تازه رپورټونه د مشال د همکارانو ویډیوګانې تاسو ته په موبایل باندې او په کمپیوټر کې مخامخ درځي. اوس هم یو بل رپورټ د سخکاری چې د روسي پوز د کاسپین سمندرګي څخه په اوکراین بریدونه کوي چې په نتیجه کې نه یوازې لوی کچه باندې مرګ ژوبله رامنځته کیږي بلکې دغه ته د نړۍ تر ټولو لوی ډنډ ته زیان رسي. ځای خلک وایي چې د روسي سمندري ځواکونه کاسپین سمندرګي په اوکراین د توغندۍ وشتلو لپاره کاروي. اولته پوځي مشقونه کویو داسې د بشری زیان سره سره د چاپیریال لپاره بد اغیز راوړي. په دغه اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه یو راپور خپور کړی چې زموږ همکار شاهین بنیره تاسو ته مهم ټکي په پښتو کې وړاندې کوي.
دا سخکاری چې د کاسپین سمندرګي په شاوخوا کې د روسیې ځواکونه په یوکرين بریدونه کوي چې په نتیجه کې نه یوازې مرګ جوبلا او بربادي رامنځته کیږي بلکې د سیمې چاپیریال ته له اندازې بهر زیان رسوي. یوکرایني چارواکو راپور ورکړی دی چې د روسیې جیټ الوتکو په کال 2022 کې په یوکرین د بشپړ برید په لومړیو ورځو کې له سمندرګي څخه توغندي توغولي او له هغې راهیسې دې کار ته دوام ورکړی دی. د کاسپین په خوا کې اوسیدونکو خلکو هم د توغندیو د توغولو خبر ورکړی دی او سږ کال په یو خپره شوي ویډیو کې په ظاهره د کالیبار کروز توغندي توغول ښکاره شوي دي. په داسې حال کې چې ځینې خبریالانو د توغندیو د کارولو او په سمندر کې د ځینو میانو او ځناورو د مړینې ترمنځ اړیکه په ډاګه کړې ده. ځینې مقامی کسانو ویلي دي چې فوزي فعالیتونه د چاپیریال د ککړتیا لامل کیږي. روسیې په یوکرین باندې د بریدونو لپاره د کاسپین کارول نه دي تایید کړي مګر هیڅکله یې هم په دغه اړه خجالت نه دی محسوس کړی. د کال 2015 د اکتوبر په میاشت کې سرکاري روسی رسنیو د هغه وخت د دفاع د وزیر سرګی شویګو له قوله ویلي وو چې د کاسپین سمندري بیړۍ د کالیبر توغندیو په کارولو سره په شام کې اهداف په نښه کړي دي. د کال 2002 راهیسې چې د کومو بریدونو په اړه راپورونه خپاره شوي دي په هغه کې اکثره په کاسپین سمندرګي د پرواز کوونکو بم غورځوونکو جازونو څخه راغلي دي چې X-55 کروز توغندي یې توغولي دي. دا امکان لري چې روسیې د کاسپین بیړۍ څخه کالیبر توغندي هم ورویشتي وي خو یوکرایني ځواکونو ویلي دي چې په دغه اړه کرا شواهد نشته. دا په داسې حال کې دا چې ماسکو لا د مخه د داغستان په کاسپیسک کې د بیړیو لپاره نوې اډه جوړه کړې ده او په کال 2000 کې هلته د کشتیو پریډ هم ترسره کړې ده. یو ځایي اوسیدونکي د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته ویلي دي چې دا فوزي هلې ځلې له هغه وخت راهیسې هر کال ترسره کیږي چې په نتیجه کې په سمندر کې تیل ورګډیږي او وروستو مړه کبان د اوبو په سنډو کې لیدل کیږي. دا یادونه وړ ده چې کالیبر او X-55 توغندي دواړه د راکټ زهرجن تیل کاروي چې کیدی شي سمندر ته ولویږي خو په چاپیریال د روسیې د فوزي فعالیتونو د اغیزې د ارزونې په اړه خپلواک ساينسي معلومات نه دي راټول کړل شوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. دا مشال ریډیو د خبري غړی اور د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې د نومبر 13 د ماشومان پر ضد د جنسي تشدد د مخنیوي ورځ په توګه ولمانځل شو. د دې ورځ لمانځلو هدف د ماشومان ضد جنسي تشدد ختمول، د دوی بحالی او له دوی سره د کیدونکو سلوک په اړه خلکو کې پوهاوی راوستل دي. پاکستان یو لاغوي ودونو د چې هر کال پکې په سلګونو ماشومان له جنسي تشدد سره مخ کیږي. د دې جنسي تشدد وجوهات څه دي او مخنیوي څنګه کیدش؟ پاره د خالد نیاز رپورٹ اورو.
خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقونو د پاره کارکونکي عمران ټکر په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې وی، په دې هیواد کې هر کال ګڼ شمیر ماشومان د جنسي زیاتې ښکار کیږي خو بلها کې سونه نه رپورٹ کیږي. دیوای دل ته ماشومان په نفسیاتي توګه هم زورولې شي ولی په دې هډو خبر نه کیږي. د عمران ټکر په خبره ماشومان کمزوري وي، باید د دوی حقوقو ته خصوصي پاملرنه وکړي شي.
زموږ سره دلته قوانین موجود دي، ادارې موجود دي، خو دا پریوینشن او ریسپانس چې کوم میکانیزم دی، یا زموږ د پولیس چې کوم نظام دی، د انویسټیګیشن چې کوم نظام دی، زموږ د پرازیکیوشن چې کوم نظام دی، زموږ عدالتي چې کوم نظام دی، نو په هغه کې زموږ د اندازې او تجربې لاندې دا ماشوم کیس ستا هغه شان پریوینشن او ریسپانس دواړه نه دی ملاو شوی. او همدغه وجه ده چې روزانه په بنیاد باندې د ماشومانو سره د جنسي استحصال، بدسلوکي او تشدد کیسز مخې ته راځي.
پیښور کې د خواریکښو ماشومانو حقونو د پاره کارکونکو ادارې رڼا ویلفیئر اورګنایزیشن مشر مهوش علي خان وایي د ماشومانو حقونو په اړه اولس کې شعور راوستل ډېر ضروري دي. دا وایي په ماشومانو کورونو کې هم تشدد کولی شي چې د تشویش وړ ده.
څنګه چې زمونږ چې کوم ماشومان سره کار کوو هغه سټریټ چلډرن دي، هغه چایلډ بیګرز دي، په سړکونو ګرځي او هغه ته خپل مور پلار ویلي دي چې که تاسو 100 روپۍ یا 500 دروازې رونه ډنه کور ته مرازه. نو دا ټولونه مخکې د دوه زیات بیسیک حقوق چې دي هغه ټولونه زیات هغه خپل طرف کور طرف نه هغه کیږي. په دې باندې بالکل آواز مونږ ټول پکار دي او خبرم کول پکار ده.
بلخوا ماهر نفسیات ارشی ارباب تر مخه ماشومان کمزور وي زکا دوی زیات د جنسي تشدد ښکار کیږي. ارشی ارباب وای هغه ماشومان چې کورونو نه بهر وي او مختلف قسمه مزدوري کوي دوی د جنسي تشدد زیات ښکار کیدلی شي.
دغه داسې کیسز دي چې کوم ماشومان اکثر پلاران یا وفات شوی وي، یا هغه چې د بهر ملکونو کې مزدوري کوي، یا بیا هغه نشیانی، او یا بیا هغه مزدوري یا بیماری پکړ باندې پروت دي. نو په داسې کنډیشنز کې دا ماشومان چې دي دا بهر مور روپاسي روزګار د پاره ګټه د پاره چایلډ لیبر په سٹارټ کی چې کوم ماشومان سره احتساب کیږي نو په دې ځینو کې ډېر زیات شروع کیږي. هغه کجنه کې دي او کاغه لکه
د ماشومانو حقونو د پاره کارکونکو تنظیم ساحل کرول نمبرز په نامه راپور کې ویلي کال 2023 کې پاکستان کې د روزانه په بنیاد د یولس ماشومانو د حقونو خلاف ورزي شوې دي. راپور کې ویل شوې دي 2023 کال کې په مجموعي توګه 2014 ماشومان د جنسي زیاتې ښکار شوې دي. خالد نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم اور دلائسی دلٹھن پجائی کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیک.
وسم یو بل رپورٹ د بر جنوبی وزیرستان تجارتی او ولسی ټولنې پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې د نامنۍ او غربت د خاتمې په موخه له افغانستان سره د شوال لاره د پرانیسي. دوی د نومبر په 13 له مشال لړیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې نامنۍ د بر جنوبی وزیرستان د مسجدو سیمه سخت ځپلې او خلک یې بې وزله شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان یو استازی وایي چې د خلکو مسالې او غوښتنې بازر حکومتي چارواکو ته ورسوي. لسمی اشتیاق مسید رپورٹ لري.
سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کی دے حکومتی چارواکیوں نے وشتنا کوی چے ضلع تا یہ دے افغانستان سرا تجارتی ویار زر ویر کی دے ماکین سیمے تجرونی اتحادی مشر ملک ریاض ماسید پداغا براکش مشال ریڈیو تا ویائی.
جنوب
وزیرستان اپر چکیما د مسعود ریادو سید علاقے چکیما وسیدین کی دامیر حکومت نا د وخت دا اپیل کی چکیما د مسعود ریادو دا شاول بندر چکیما وال یار و وزیر امن د افغانستان طرف ام پلانډ یار د مسجد پر ستا بند او دا گیٹ وے اوچا دی دی خلوص کرو تا نیز دا یی چ کچری دا گیٹ وے خلوص وی ور کولاو سی دا علاقے و خلک تو غریب سړی تو روزگار پښه ملاو سی نو لکه کاروبار سی وی بیا مقصد چې امر سره تړلای دی حکومت نا نیز د تاجر برادری پر ستا بند ها د قومي لول بند ها مسجدو نیز دا اپیل کی چې دا کیم گیٹ پیدا د سیور ولاږي خوستا کو اجازه تا وسی
د شاول سیمه یو مشر سجاد مسجد ویایي چې د مسجد ضلع ابوداول پوره ضروري دو چې حکومت د سیمه اوسیدین کې تا د افغانستان سره تجارتي لیار زر ویر کی
چې څومره هادو ډېر عورت لیول پوتې دو په دې والی مخشه در نه ها کړی دی د ای سی ڈی سی پر او د ایم پی ایس ایف سره د دغه سره می خبره ها شوې دی هغه نه می غشتنه ها کړی دی بار بار دا غشتنه مو کړی دو چې د اپر ضلع د پورا دا بارډر کولاب شي دا بارډر مشتارو کولای شي د دې وطن د علاقې د خلکو د مستقبل د پورا د یو شک ادم وي
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کې د افغانستان سره د سرحدي دروازې غوښتنه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان مخې ته کښې شوه هغوی په ځواب کښې وویل
بارډر د روډ حوالے سره زوال دا وای چې دا غونډه داسې جامع وي چې کوم په امن شي کېږي اوس حالات د تاسو مخامخ دي دا د ټولناوال د میجا ډیمانډ دی چې داسې وشي بیا صوبایي حکومت به دغه باندې خبر دی او کوم سیکورټي فورسز دي هغه دم دا غوړي چې بارډر میا دا د ماکیم په لیارې مخشې شاول په لیارې تیر شي واده میا ځکه نه کوي چې حالات اوس داسې دي چې دلته ګنټه هم پته نه لګي چې یودم حالات بدل شي صوبایي حکومت چې ډېر هم کوشش وکړي وفاق چې کوم فنډ صوبایي حکومت د میا پورې ورکول آینه ورکوي بارډر بالکل د میا په ایجنډا باندې هم دی دا بارډر
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کې د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د افغانستان سره تجارتي لیار ورکول د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري تا سومرا سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
د پاکستان کرکټ بورډ وایي هند کرکټ لوبډلې په پاکستان کې کیدونکې چمپیئنز ټرافي ته لوتللو انکار کړی د پاکستان کرکټ بورډ رسنیو ته ویلي چې د هند کرکټ بورډ چمپیئنز ټرافي ته د خپلې لوبډلې د نه لیږلو په اړه کوم دلیل نه دی وړاندې کړی د هند کرکټ بورډ په دې اکله څه نه دي ویلي خو هندي رسنیو لیکلي چې په پاکستان کې روانو نامنیو هند سره خرابو سیاسي اړیکو له امله هندۍ لوبډله هلته د سیالیو لپاره نشي تللی چمپیئنز ټرافي 2015 کال د فبروري له 19 څخه د مارچ تر 9 پورې کیږي په دې لوبلړۍ کې به د پاکستان افغانستان هند آسترالیا جنوبي افریقا انګلند نیوزیلند او سریلانکا ټیمونه ګډون کوي نور تفصیل د وسیم سجاد په رپورت کې
د پاکستان کرکټ بورډ په روانه اونۍ کې ویلي دي چې د هندوستان کرکټ لوبډله دغه هیواد ته د نړیوال کرکټ شورا یا آی سی سی چمپیئن ټرافي په نامه کیدونکي ټورنمنټ ته پاکستان ته نه ورځي دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې کیدونکې چمپیئن ټرافي د کال 2015 د مارچ او فروری په میاشت کې کیدونکې ده د دغه ټورنمنټ هلې ځلې په پاکستان کې د روانې اونۍ نه پیل شوې دي د هندوستان د کرکټ لوبډلې پاکستان ته نه راتلو له عملونه په پېښور کې د کرکټ په امور ماهر علي هوتی مشال ریډیو ته داسې بیانوي
زما په خیال باندې چې دا خو انډیا د څو کالو نه هم دغه شانتې په خپل سټانس باندې ولاړه ده او هغه پاکستان ته نه راځي زمنګ د پاکستان کرکټ بورډ چې دی یا درگزر لفظ دی یا د سپورت کی سیاست نه انوالو کېدو لپاره اغي داسې نه کوي او یا مونږ نه شو برداشت کولې مونږ د کیپسيټي نشته چې مونږ هم په دې باندې سټینډ واخلو.
د کال 2020 آی سی سی چیمپیئن ټرافی با د آی سی سی چیمپیئن ټرافی نهم ایډیشن یا ټورنمنټ وی. دا د کرکټ سیالۍ با د نړیوالو یو ورځنیو یا اوډیای سیالیو اته غوره ملي ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. پاکستان د چیمپیئن ټرافی دفاعي اتل دی ځکه چې دوی د دې سیالۍ وروستنی ټورنمنټ په کال 2019 کې ګټلی وو. پاکستان تر هندوستان د کرکټ د ټیم نه راتللو په پاکستان باندې کم اثرات کیدلی شي. په دغه حق لا په پیښور کې د کرکټ ماهر او د پاکستان کرکټ بورډ پخوانی ریفری شکیل احمد وای
آی سی سی دویم نوم چې دی انډین کرکټ کونسل دی ولی چې انډیا چې څومره دغه ورکوي سرمایه ورکوي څومره سپانسر داغی دی داغی د وجې د انډیا منډلې کیږي. محسن نقوی صاحب وایي چې یاره پاکستان عزت پیله دی کې به دا نور شی نه وي. مطلب دا دی چې هغه سه بولډ سټیپ نشي اخیستی ولی چې پاکستان ډېر کمزورې بورډ دی یعنی دا مالی لحاظ سره.
د پاکستان او انډیا ترمنځ سیاسي تعلقات په مبینه ډول خراب دي او دواړه ملکونو ترمنځ په تیر وختونو کې پر دغه اړه بحثونه هم شوي دي. د کرکټ خوښوونکي او پوهان وایي چې دواړه ملکونه د لوبو میدان ته سیاسي شخړې رانوړي او خپلې مسلې د خبرو له لارې هوارې کړي چې د داسې قسم ستونزو مخنیوی وشي. وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور.
بیا هم املته په پېښور کې پاتې کیږو. د نومبر په 13 یعنی پرون د پېښور په باچا خان مرکز کې د پښتو د یو ناول 15 صوبې د مخکتنې همدارنګه تنقیدي جایزې لپاره یو غونډه وشوه. په غونډه کې د یو شمېر ادیبانو ترڅنګ د ادب ځینو زده کوونکو هم ګډون وکړ. د غونډې منتظمینو ویل د دې غونډې موخه عام خلک په تیر زده کوونکي د کتاب لوست ته جلبول دي. عظمت علي شاه دغه محفل ته ورغلی او دا رپورټ یې راستولی.
دا نومبر په 19 د باچا خان مرکز ادبی سانګې د یو سټڈی سرکل تابع کړی و چې پکې د افغانستان سره تعلق لرونکي لیکوال عزیز الله کاروان د 15 صوبې په نوم د یو ناول تنقیدی جایزه وشو. سټڈی سرکل کې د زده کوونکو په شمول د ادب سره تړلي خلکو هم ګډون وکړ. د انتظام کوونکو په وینا چې یاد ناول کې د افغانستان په حالاتو او د جنگونو نه د سیمې خلکو ته په ورپه خستونزو لیکل شوی دی. دا کتاب لیکونکو عزیز الله کاروان مشال ریډیو ته وویل په ناول کې د رومانس د جنگ ځپلې خلکو کیسې او د جمهوریت په اړه سبقونه هم شامل دي.
دا د افغانستان د جګړې پس منظر دی او د جګړې سیاسي او اخلاقي پس منظر دی. یعنی دغه جګړه چې کېدله د سیاسي اړخونه سو او د اخلاقي پس منظر سو ټولنیز اثرات یې غورځول او دغه سقوط سه تاثیرات پرې خودل سه ناخوالې راوړلې. په دې کې د مینې قسم شته بلکې مینې پکې دي. په دې کې سیاسي قسم شته او په دې کې چې دی د جګړې اخلاقي پس منظر هم شته. څه چې په تازه وختونو کې وشو دا د جمهوریت سقوط داسې وړه خبر نه چې باید تیره هېر شي. نه
د کتابونو د چاپ او د لوست په اړه سیړنې کوونکی سټیټستا مارکیټ په خپل ویب پاڼه لیکلی چې پاکستان کې هر کال د 6 کروڑ روپو کتابونه خرڅیږي او دغه شمیره په هندوستان کې له 5.5 ارب روپو سیوا ده. د سټڈی سرکل تابع کوونکی ډاکټر شهزاد مشال ریډیو ته وویل چې باید پوهنتونونه او کالجونه هم د مکالمې کلتور ته وده ورکړي.
دغه سي افغانستان کې روان سیاسي جګړه د هغه لاملونو په اړه په ډېر تفصیلي بحث دی. هغه باندې څنګه متاثر کړ د خلکو خاندانونو او ټولنې څنګه متاثر کړ. کتاب د ویلو سره تعلق لري چې څومره ډېر هم یو کس د حالتونو خبرې غته پکې هغه ډېر سبقونه ملاوي دي شي.
سټڈی سرکل ته راغلي زده کوونکی امین الله خان مشال ریډیو ته وویل د ټولنیزو شبکو او د انټرنیټ په دور کې هم د کتاب اهمیت په خپل ځای دی. اوس خلک زیات تر معلومات د انټرنیټ له لارې حاصلولی شي خو کتاب خپل ارزښت نه دی بیللی.
خلک کتاب ګوري خو کتاب د وخت سره په کې بدلون وستل غواړي. هغه په شاعرۍ کې وي، هغه په سندره کې وي، هغه په ناول کې وي. مطلب د وخت حالاتو سره به هغه شان دی په کې لیکل پکاري چې کوم کې ځوانان انټرسټډ وي. نو که زه دا ووایم چې نن هم ځوانان کتابونه نه ګوري نو دا هم خبر دس نه ده زوانان حسوم شته څومره چې خره کتاب لیکي دومره خرسوم شته البته هر سړی که کتاب لیکل غواړي نو هغه د ماحول مارکیټ او د معیار مطابق ته کار او زیار کوي نو دا بخی بیا هر سړی به ګوري.
نړیوالا اداره ورلد پاپولیشن ریویو وای چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کتابونه په امریکا او بیا په هندوستان کې ویل کیږي. ادارې د کال 2023 په خپل یو سیړنیز راپور کې وایي چې په یو کال کې په هندوستان کې هر کس تقریبا 14 کتابونه لولي او په پاکستان کې د غشمیرا 2 کتابونه ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.